द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې تیره شپه د یو پولیس چارواکي په ډزو د وژنې پړه له قانونه ګټل شوې تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. د پولیس تر مخه یوه بډزو کې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. پاکستان کې زیاتېدونکي د ترهګرۍ پېښو باندې په سنټ کې هم بحث شوی دی او جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي دي د پاکستان حکومت دعوه کوي چې پاک افغان پوله باندې اغرنکار لګولو لږو جې ترهګري به ختم شي، نو بیا دا ترهګر د کوم ځای نه راځي او چېرته پټ شي. د یمن حوثي اغیانو د دوشنبې په ورځ د بې پیلټ الوتکو توغندیو له بریدونو وروسته چې درې تنه ووژل خبرداری ورکړې چې په متحده عرب اماراتو کې به نور تنصیبات په نښه کړي. پاکستان اسلام آباد کی تیرہ شپہ دیو پولیس چارواکی پر ڈرگو دوجہ نکلا نا قانون گردول شوی تحریک طالبان پاکستان خپل غاړه اخیستې ده. ښکارا دیوی کی تیرہ شپہ د پولیس چارواکو تر مخه اسلام آباد د پولیسو په ناکا د موټر سایکل سرو وسوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار مړ او دوه نور زخمیان شوي وو. د پولیس تر مخه جوابي ډزو کې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. د رسنیو د رپورټونو له مخې د ډزو تبادله د اسلام آباد په کراچي کمپنی سیمه کې شوې ده. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په وفاقي سرخار کې د ترهګرۍ د زیاتو پیښو خبرداری ورکړې دي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د ترهګرۍ په زیاتېدو پیښو په ځانګړې توګه په پولیسو او امنیتي ځواکونو د بریدونو په اړه د خیبر پښتونخوا پخوانی آی جی پی او د نکټا ڈی جی احسان غنی ویلي چې ریاست د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملي عمل پلان جوړ کړی وو، خو هغه هیڅکله په مکمله توګه نه دی عملي شوی. هغه زیاته کړه چې ترهګر اوس هدفونه په نښه کوي په لویو ښارونو لکه اسلام آباد کې. منصور مسعود د فاټا سیډنیز مرکز اجرایي رئیس دی. د ویلي چې دا بریدونه به نورو لویو ښارونو لکه لاهور او کراچۍ ته هم وغځېږي، لکه چې ترهګري سازمانونه لکه ټي ټي پي غواړي د داسې بریدونو له لارې خپله موجودګي ثابت کړي. په پاکستان کې زیاتېدونکي د ترهګرۍ پېښو باندې په سنټ کې هم بحث شوی دی او جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي دي د پاکستان حکومت دعوه کوي چې پاک افغان پوله باندې زغمتار لګولو له وجې ترهګري به ختم شي، نو بیا دا ترهګر د کوم ځای نه راځي او چېرته پټ شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند نږدې ورځو کې د مرکزي حکومت لخوا وړاندې کړې شوې قومي سلامتیا تګلارې په جوړښت هم تنقید کړی دی او ویلي دي چې ریاست ته دا حق نشو ورکولی چې غیر منطقي خلک دې داسې تګلارې وټاکي. په جواب کې قائد اعوان ډاکټر شهزاد وسیم ویلي چې د دې حکومت به ان ایس پی د پارلیمان په دفاعي کمیټې کې وړاندې کوي، خو د په دې اړه واضح جواب ورنه کړو چې د پی ټی آی حکومت به یې پارلیمان کې وړاندې کوي او که نه. د افغانستان سره په پوله لګېدلې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په پولیسو وسلوال برید شوی چې پکې یو پولیس عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو ضلع مشر ډی پی او عقیق حسین وایس آف امریکا ډیوه سره دغه خبر تایید کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې په پولیسو شوي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د پولیسو مشر په شریکو کړو معلومات کې ویلي دغه برید د دوشنبې یا ګل په ماښام د میرعلي تحصیل په هرمز سیمه کې د بنو میرانشاه ترمنځ په لوی سړک شوی دی. دیوه ته په لیکل شوي پیغام کې هغه ویلي د پولیسو گشتي پاټۍ د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ نه میرانشاه ته په لار وه چې د میرعلي په هرمز سیمه کې د وړاندې نه پټو وسلوالو پرې ناتار ډزې پیل کړې او د ډزو په پیښه کې یو پولیس سرتېری امین الله وژل شوی او دوه نور سرتېری نیک زمان او واسد الله ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ سیمې سوات د کابل په علاقه کې د ولاسي بم یا هینډ ګرنیډ په چاودنه کې دوه کم عمر ماشومان وروڼه مړه شوي او یو ژوبل شوی دی. په سوات کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 تر مخه دا پیښه پرون ماښام ناوخته شوې ده. د سوات د کابل تحصیل د شاه ډیری پولیس ثانې مشر ایس ایچ او احمد حسین وی وی ډیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې او ویلي د ابتدایي معلوماتو تر مخه چې دغو ماشومانو ته چېرته لاسي ګرنیډ په لاس ورغلی او ماسخوتن یې په کور کې چاودېدلې دي. نوموړي ویلي دغه پیښه چې چېرته شوې ده لرې پرته علاقه ده او د پیښې پلټنې پیل کړې شوې دي. د ترکمنستان تر په پوله د افغانستان په لویدیځه صوبه بادغیس کې د ګولې دوشنبې په ورځ د ماسپښین نه وروسته 2 ځله زلزله شوې او لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه شوي دي. د اے پی خبري ادارې تر مخه داسې ویره څرګندېږي چې په زلزله کې د مړو شمېره سیوا کېدی شي. ویل شوی دغه علاقه چې زلزله پکې شوې لري پرته او شاته پاتې علاقه ده او د ژغورنې مرستندویه ادارې هلته رسي. د یمن حوثي اغیانو د دوشنبې په ورځ د بې پیلټه الوتکو او توغندیو له بریدونو وروسته چې درې تنه یې وژلي خبرداری ورکړي چې په متحده عرب اماراتو کې به نو تنصیبات په نښه کړي. په سرخار ابوظبي کې پولیس وایي د تیلو په یو تاسیساتو او د ابوظبي نړیوال هوایي ډګر د پراخولو لپاره د تیلو 3 ټینکرونه په نښه شوي دي. نوموړي په وژل شوو کې 2 هندي او 1 پاکستاني وخود او وی ویل چې 6 تنه ژوبل شوي دي. پولیس ویلي چې هوایي ډګر او د تیلو تنصیباتو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسېدلی. د یمن د حوثي اغیانو یو ویاند ویلي دي چې دغې ډلې تېره اونۍ د متحده عرب اماراتو په اقتصادي مرکز ابوظبي بریدونه وکړل چې په یمن کې د پوځي عملیاتو په برخه کې د متحده عرب اماراتو د رول بدل واخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا دی په دا او تاسو پام راګرسو رپورټونو په لاو 13 پولیس چارواکو تر مخه په اسلام آباد کې د پولیسو په ناکه د موټر سایکل سورو وسلوالو په دزو کې یو پولیس اهلکار مړ او 2 نور ټپیان شوي وو. د پولیس تر مخه ځوابي دزو کې 2 حمله کوونکي وژل شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په اسلام آباد کې د وژل شوي پولیس اهلکار د مرګ پلا لا قانونه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې ده. په جاری کړي بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلي په دغه برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او د تحریک دواړه برید کوونکي هم د پولیس په جوابي ډزو کې وژل شوي دي. دا د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا په پایتخت اسلام آباد کې دویمه حمله ده چې پکې پولیس په نخښه کېږي. د تیر کال په پای کې هم طالبانو د پیرودای په سیمه کې د یو پولیس والا د وجلو داوا کړی و. ښکارا دی وی چې 13 د اسلام آباد په جیټ سېکټر کې موټر سایکل سپرو کسانو د پولیس په ناکا ډزې کړې چې د پولیس تر مخه په دغه برید کې یو پولیس والا مړ او 2 نور جوبل شوي دي. د ګلپورز اسلام آباد کې د وجل شوی پولیس اهلکار د جنازې په موخه مطبوعاتو سره خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي په پولیسو د ډزو څخه دا اشاره تر لاسه شوې چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پیښه یو ځل بیا پیل شوي. هغه وایي دا کومه دغلا یا ډاکې معامله نه ده او دا ښایي چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پیښه بیا شروع شوي او دا د روان کال لومړی پیښه ده. دا برید په داسې حال کې شوی چې تیر کال د پاکستانی طالبانو تحریک د حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او دا هغې وروسته په امنیتي ځواکونو د شوو یو شمېر بریدونو پله په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي د دولتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که د ترهګرۍ پر ضد په قامي کاریز پلان باندې عمل نه کیږي نو دې سره به یو ځل بیا د هیواد دننه د ترهګرۍ پیښې زیاتېږي.
اوس هارد ټارګټ یا دی کنه چې اسلام آباد په منځ تر رسیدل بیا دلته اټاک کول په پولیس باندې دامن چې په اسی هوایي اټاک کنه نو دا خو د دې موږ باندې شي نه دی پوینټ دی خو په موږ یو بل دغه باندې دا وګورو او هغه د پولیس ریسپانس دا چې وی جوابي فایرینګ کړی دی او دوه کسان یې پکې د دهشتګردۍ له مشتي دي.
د پاکستانی طالبانو لخوا په دې وروستو کې جاری شوو شمیرو کې داوه شوه چې تر ټولو زیاتې 15 بریدونه د دسمبر په میاش کې کړي. په پاکستان کې غیر دولتي سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل کلیز رپورت کې ویلي تیر کال 2021 کې د هیواد دننه د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې 20% اضافه شوه چې پکې 1,355 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکو غیر دولتي ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي موږ به ویل چې په قبایلي ضلعو کې روانې د ترهګرۍ پیښې به یوازې د دغه سیمو پورې محدود پاتې نشي.
یعنی که دا خپل ریچ ہو کا ونا دا دائیں پہ اسلام آباد کے ہم زمون موجودگی شتا پیخاور کے ہم شتا بلکہ زخ موز دا غدا چے دا دا ہم کے دای شی چے پدارات لین کی ہفتو کے میاشتو کے پہ پنجاب کے او پسند کے غایوی
دا جنوری پہ پنزم انیٹا دا پاکستان دا فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلیو چی پہ 2021 کال کے دا افغانستان سر پہ پول حالات مشکل پاتی شوی خو زیاتا کڑے وا چی اس پہ دا پاکستانی طالبانو سر نور دروغ جوڑے خبریں نکی کی او دا حقوی پر زد با عملیات کوی
دا دا وی او ای دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو بانده هم کتلی او عوری دلیشی دا ویب پانا پت دا voadivanews.com
افغانستان سره په پوله لګیدلې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په پولیسو د وسلوالو برید شوی چې پکې یو پولیس عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري هم منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا خبریال عدنان پیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان پولیسو ضلع مشر ڈی پی او عقیق حسین وایس آف امریکا ډیوا سره دغه خبر تایید کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې دغه برید تیر ماښام د میرالی تحصیل په حرمت سیمه کې د بنو میرانشاه ترمنځ په لوی سړک شوی دی. وایس آف امریکا ډیوا ته په لیږل شوي پیغام کې هغه ویلي د پولیسو گشتی پارټۍ د بنو باقاخیلو کډوالو کیمپ نه میرانشاه ته په لار وچې د میرالی په حرمت سیمه کې د وړاندې نه پټو وسلوالو پرې نتار ډزې پیل کړې او د ډز په پیښه کې یو پولیس سرتیری امین الله وژل شوی او دوه نور سرتیری نیوزمان او وسد الله روبل شوی دي. د پولیسو مشر ویلي دا ترهګریز برید وو او تر برید وروسته په زیات شمېر نور پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او د لټون عملیات یې پیل کړي او ټوله علاقه یې په ګیره کې اخیستې ده. له قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې د شمالي وزیرستان په میرالی بازار کې او دوه پولیسیان یې وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې دا پرونی برید په داسې حال کې شوی چې 13 میاشت پاکستانی طالبانو حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او تر هغې وروسته په امنیتي ځواکونو د شو یو شمېر بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. په پاکستان کې غیر دولتي څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کارنیز رپورټ کې ویلي تیر کال 2021 کې د هیواد دننه د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې 24% اضافه شوې چې پکې 8,355 کسان مړه شوي دي. د روان جنوري په 15 د پاکستان د پوز وین میجر جنرال بابر افتخار هم تحریک طالبان پاکستان سره ډزبندۍ ختمول تایید کړي او ویلي و تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه رفاره ده. بل لور ته د امنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان شوسیمه کې د سیمه ایزو خلکو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري او وایي په علاقه کې د بد امنۍ د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپې وهل شوي، تشدد پرې شوی او نیول شوي دي. په شبکې د امنیتي سرچینو په وینا درې ورځې وړاندې چاودنه شوې وه او د هغې په اساس بیا امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او څو مشکوک کسان نیول شوي وو. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم تایید کړه چې پر امن احتجاجي ناسته روانه ده او دوی ورسره خبرې کوي او هڅه کوي چې غوښتنې یې ومني. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان فعال ادرامان وویل دغلته په رڼا ورځ د بد امنۍ پیښې کیږي او بیا تر هغې وروسته عام خلک نیول کیږي، تشدد پرې کیږي او زورول کیږي.
میج امن غوړي د ایزاد ژوند غوړي د خپل سار تحفظ غوړي اکثر ټارګټ کیلینګ ډیر زیات شي او چنور په سکیورټي فورسز باندې دمکا وشي یا چیرته فایرینګ په وشي بیا دوی روشي عام خل زوروي عام خل ته تکلیف رسوي.
د پاکستان فوج په خوانه دا دریز لري چې دوی عام خلک نه زوروي خو چې څوک څنګه څه دي نه امنی کلاس لري د هغوی پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د فوج وین میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 15 دا هم ویلي وو په 2021 کال کې د افغانستان سر په پوله حالات مشکل پاتې شوی وو. په شمالي وزیرستان کې په دوه توي علاقه کې کامیاب فوجي عملیات شوی او د افغانستان سره په ټوله پوله د پاکستان حکومتي عملداري په ذکر شوی ده. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
امنیتی ځواکونو د بلوچستان د سیبي ضلع لونی سیمه کې د استخباراتي اطلاعاتو په اساس د ممکنه ترهګرو په خلاف عملیات کړي دي. امنیتی ځواکونه وایي په دغه عملیاتو کې دوه ترهګر او د اف سی یو افسر وژل شوي دي. وبل لور ته بیا په بولان کې د اورګاډي په پټلۍ کې چاودنه شوې چې له امله یې د جعفر ایکسپریس ډبې له پټلې اوړېدلې دي. په دې پیښه کې 15 مسافر ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
چارواکي وی د نامنې دغه پیشي د بلوچستان په سیوی او په بولان کې رامنځته سولې. د لومړی پیش پاک لباندی د سیوی علي رتبه مامورینو وویل چې چارواکو د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د سیوی د لونی په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې دوه تراګر او د ایپسی یو علي رتبه مامور هم وژل شوی دی. دوه د ملیشه قوو عسکر بیا کاری ټپی دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال باندې په وژل شوو ایپسی کې د وژل شوي ایپسی افسر نوم اس ام رانا محمد اسلم او ژوبل شوي د ایپسی عسکر بیا میجر انور کمال او حوالدار رحمت الله هم شامل دی. د سوي عالی رتبه مامورین وایي چې په پیښه کې د وژل شوي تراګر پیژنګلوي د پرویز په نامه باندې سوي ده. د دوی له خولې چې د ډزو په تبادله کې او په وژل شوو تراګرو کې یوه ښځه هم شامله ده. چارواکي وایي چې دویمه پیښه بیا د ضلع کچي د بولان په سیمه کې رامنځته سوله. د کچي مرستیال کمیشنر مراد کاسی وایي چې دا پیښه له کوټ ښار څخه د 1.5 کیلومتره په واټن باندې د اورګاډي له تمځای سره نږدې هغه مهال کله چې جعفر ایکسپریس له کوټې څخه د پنجاب راوید پنډي ښار ته روانه وله. د اورګاډي د چارواکو په وینا د چاودنې له امله د جعفر ایکسپریس انجن او څلور ډبې له پټلۍ څخه واوښتلې. د راغلو راپورونو له مخه د چاودنې په نتیجه کې 15 مسافر هم ژوبل شوي دي. دوی په سم لاسي ډول سرکاري روغتون ته یوړل. امنیتي ځواکونه راغلل شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. پلټنې پیل کړې دي خو تر دم غړې پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دې پیښې مسولیت چا په سر اخستې دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیژنجو د صوبې گورنر او صوبایي وزیرانو د دې پیښې غندنه وکړله. د بلوچستان په سیوی کچی هرنایی کلات مستونګ او د مکران ډیویژن په شاوخوا سیمو کې بلوچ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. دالته ناصرګنده بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان پر امنیتی سرتیرو باندې بریدونه ترسره کوي. حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزشه سوې ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي چې تیر کال په 2020 کې هم په بلوچستان کې د نامنې په پیښو کې نه اتیا فیصده اضافه سوې وه. د نامنې 216 پیښې رامنځته سوې وې. تیر کال هم تر ټولو زیات بریدونه پر ملیشه قواو ترسره سوي وو. په کوم کې چې تر څلوېښت زیات امنیتي سرتیري وژل سوي وو او دغه ډول پر پولیسو لیویزو باندې هم بریدونه سوي وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوڅ وسلوالي ډلې طالبان او داعش په سر اخلي. حمید سمسور وی او دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
پاکستان کې زیاتیدونکو د تراکرې په خوباندې په سنټ کې هم بحث شوه او د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد ویلي دي د پاکستان حکومت داوه کوي چې پاک افغان پوله باندې د اصغن تار لګولو لوجې ترهګری به ختم شي. خو د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم د تراکرې پیخي رامخته کیږي. یو بل حکومت مخالف ګن پاکستان پیپلز ګن نږدې ورځو کې د مرکزی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی قومي سلامتیا تګلارې په جوړښت هم نیوکې کړې دي او ویلی دی چې ریاست ته دا حق نشي ورکولې چې غیر منتخب خلک دې د هیواد تګلارې وټاکي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیبا خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کرا کوي.
پاکستان کې زیاتیدونکو د ترخګرې په خوباندې سنټ کې هم باس شوه دی او جماعت اسلامي او سنټر د پاکستان لخوا افغانستان سره په پوله اصغن تار لګولو باندې هم پوښتنه پورته کړې دي چې ولې د تار لګولو باوجود ترخګري نه ده ختمه شوې. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند قومي سلامتیا تګلارې باندې هم پوښتنې پورته کړې دي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي پاکستان یو جمهوری هیواد دی او دلته پارلیماني طرز حکومت دی. خو خبره د کمی سلامتیا د تګلارې راشي نو نه وفاق په اعتماد کې اخیستل کیږي او نه صوبو سره په دې سره مشاورت کیږي.
ریاست کو نہیں دے سکتے کہ آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ صرف اور صرف نان الیکٹڈ لوگ بیٹھ کے ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کو مرتب کر لیں اور پارلیمان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ
رسرابانی وی دا حق ریاست سره نشتا چې د هیواد د سلامتیا تکلارا غیر منتخب خلق دے اٹھاکی. رضا ربانی دا هم ویلی دی دل د کامی سلامتیا تګلارا جوړه شوه خو چرته پارلیمان مخامخ حکومت د دې ذکر هم اون کړو. وزیر اعظم عمران خان نه دوی غوښتنه کړې ده چې زر دې دا تګلارا یا پالیسی پارلیمان ته مخامخ دې وړاندې کړي. رضا ربانی د کامی سلامتیا تګلارې لوی برخه پټ ساتلو باندې هم اندېښنې ښودلې دي. تیر ورځو د حکومت لخوا وړاندې کړې شوې کامی سلامتیا تګلارې کې د اتلسم ترمیم کې د بدلون احتساب او گلگت بلتستان صوبے مستقبل په حق لا ډېر خبرې پټې ساتل شوې دي. د سینیټر رضا ربانی د تنقید په جواب سینیټ کې حکومتي مشر سینیټر شهزاد وسیم ویلي دي د دوی حکومت وړومبی حکومت دی چې قانوني سلامتیا تګلارې یې جوړه کړې ده. او دوی مخالفو ګوندونو ته هم دعوت ورکړې وو چې په دې کې خپل رائے شامل کړي خو هغوی انکار کړی وو. د مخالفو ډلو لخوا د تګلارا پارلیمان ته وړاندې کولو څخه واضح جواب ډاکټر شهزاد وسیم ورنکړو. خدای یې وویل
اور پارلیمان کا کوئی بھی فورم بنائے ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں ہے اور وہ ہم
ہاؤس میں بھی نہیں کریں گے.
شہزاد وسیم وئی زربا دا تکلارا دا پارلیمان دفاعی کمیٹے تبا حکومت وڑان دکھری. سینیٹ غونڈہ کے دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد پا پی خبر کے یو مذہبی عالم شیخ عبدالحمید رحمتی وجن پہک لہم خبری کری تھی. وہ ویلی دی دل تاتر اگر مذہبی مشران قتل کبھی خو بیا ہم آزاد گرسی او حکومت خو ویل چی پپول ازغن تار لگول لوجبا طرح گری ختم شی نو ولے انشوا.
اور آپ نے بارڈر کو سیل کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دیا ہے تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہی اور قتل کر کے کہاں جا رہی؟
سینیٹر مشتاق احمد وی پاک افغان پولا باندے ازغن تار اڑا گولے شو حکومت وی دی لوجه ترخگری ختم شو نو بیا دا ترخگر دا کم زی نرازی او ترخگری نپس بیا چرتا لار شی. دا دی پا جواب سینیٹ چیرمن صادق سنجرانی دا خیبر پختونخوا پولیسو مشر نا دا شیخ عبدالحمید رحمتی قتل په حق رپورٹ خوخت دی. سینیٹر مشتاق احمد افغانستان کے طالبان حکومت راتلو پس حلتا میڈیکل کالجونو کے دا پاکستانی طالب علمانو پاکستان کے خپل سبق جاری ساتلو مسئلے باندې هم خبرې کړې دي او ویلې دي اوس پاکستان سرکاري میډیکل کالجونه داسې طالب علمانو ته داخلي نه ورکوي چې افغانستان کې یې سبق ویلو او سبق یې نیمګړی پاتې شوی دی. د دې په جواب سینیټ چیرمن ویلې دي د مسئلې نه خبر دی او زر به د دې سهل راوباسو.
په رستو کې د پاکستان حکومت د نېشنل سکیورټي پالیسي یا د قومي تحفظ پالیسي اعلان کړی دا. مخالفو ګوندونو د پالیسي جوړولو په وخت د دوی رائے نه اغستلو باندې په حکومت سخت ټکونه کړي دي. څېړونکو هم د دې پالیسي په بیلابیلو اړخونو د سخت غبرګون څرګندونې کړي دي او پوښتنه کوي چې د نصاب په شان موضوع ولې په مخصوصه درجه بندۍ کې اخوادل شوی. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا خبریاله صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
یو سیاسی سیڑونکو او لیکوال پروفیسر خادم حسین وای د نیشنل سیکیورٹی پالیسی یا د قومی سلامتیا پالیسی باندې غټه نیوکه دا چې دغه ډاکومنٹ کې اکیډمیا د سیول سوسایټی او د سیاسی ګوندونو رائے هم نه دا غستل شوی. د نصاب جایزه هم د سیکیورٹی پالیسی د لاندې کلاسیفاید ساتلو په ځای په کار ده په دې د تندروای او د ترهګرای ځپلې خلکو نه په مشوره وشي او په دې لړ کې یو واضح بیانې جوړ شي.
پلنریټو بدلولو په ذریعہ کې دیشي او ډېر زر کې دیشي او د تعلیمي نظام په ذریعہ کې دیشي دا غو تعلیمي نظام په ذریعہ چې هغه صوبایي سطح باندې وي او ثبوت د حق وي چې هغه د یو خاص معیار په کچ د کریکولم پالیسی دا کریکولم خپل جوړ کړی شي.
خو یو سیاسي سیلونکو او پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وايي ک تعلیم او نصاب د تلسم ترمیم د لاندې د سبو اختیار دی خو په دې حق لا فیصله مرکز کوي او دا یو غیر عیني عمل دی. هغه وایي څنګه حکومت د کامی سلامتیا پالیسی جوړولو په محال د نصاب جایزه هم پټه ساتلې یا کلاسیفاید ساتلې ده دا ښکاره کوي چې دوی نصاب کې اصلاح نه غواړي، د کې طالب سوچ اچول غواړي، او کله د دې نتیجې راوتلو وخت راشي نو دوی به هر څه ښکارا کړي.
دوی دلته کې د نصاب کې ګوتی وهي او ښکاري نسی چې نصاب کې دوی اصلاح نه کوي، بلکې نور هم د طالبانو خیالات چې دي دا په پاکستان په نصاب کې نور پر شامل دي. سرګند ده چې دلته کې دوی آئین خلاف ورزي کوي او داسې کار دی چې دوی دفاع کول دوی پر ګران ده، نو دا خبرې به پټې ساتي تر څو پورې چې دوی لکه چې څنګه افغانستان کې دوی پوهوي چې موږ طالبانو سره ملګري نه یو، خو چې کله طالبان په افغانستان واچول نو بیا خیره کې دا ټولې خبرې په ډاګه کړي. دغسې به د نصاب کې به هم دوی چې کومې تبدیلي راولي د ګډ قومي نصاب په نوم باندې طالبانو د خیالات چې دلته پاکستان کې نصاب کې ور شامل دي، نو هغه به بیا چې کله آخري مرحله راشي بیا به خلک یو سرانجام شي یو بل سره مخامخ کی او بیا به وایي چې دا د نصاب په اوسې خلکو نه پټ ساتي.
د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈیز انسټیټیوټ یو استاد ډاکټر جمیل احمد وای داسې قسمه سیزونه پټ ساتلو په ځای په دې صلاح او مشوره پکار ده.
لپاره تعلیمي نظام ام یقینا بهتري غواړي، خو د خپل صوبې په لیول باندې د خپل ثقافت او د خپل تاریخ پرانا کې به هر صوبا او د هغه اقوام خپل بنیادی مقاصد به یقینا قامی وي، خو کریکولم به مقامی وي. نو دې لړکی د سکیورټی پالیسی چې کوم سيزونه کلاسيفای کړی دي چې کله هغه منظر عام تراشي نو په غیبه ډیبیټ هم کیږي او کاپوزیشن د دغه د عوامي کولو مطالبه کوي نو هغه به حق په جانب دي.
سیاسي سيولن کې وای د پاکستان د قومي سلامتي پالیسی که هر کله جوړ شي دا به پټه نه پاتې کیږي، پکاره دا هغه امور چې صوبې او داغي خلک په فیصله کولو آئینی حق لري او هغه د قومي سلامتي سره تړون لري په هغه کې د صوبو سره سلا او مشوره وشي او د هغوی د سلا او مشورې پرانا کې دغه پالیسي جوړ شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه اوږد کیا او تاسو پام راګرځوي یو بل رپورټ ته چې تیر ورځ د جمن حوثی افغانانو لخوا په عرب اماراتو کې د حملو وروسته سعودي عرب په مشرق کې ائتلاف پیل کړی چې دوی په یمن کې یو شمېر ځایونه په نښه کړي دي. حوثی افغانانو په عرب اماراتو کې د نورو بریدونو دړکې ورکړي دي. په دې اړه نو تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار کلیم افسل وړاندې کوي.
د سعودي عرب په مشرق کې جوړ ائتلافي ځواکونو د یمن په سرخار سنا باندې هوایي بریدونه کړي او مطبوعاتي راپورونو تر مخه لګ تر لګا 12 پوری عام ملکی وګړي وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی هم دي. سعودي عرب مطبوعاتو تر مخه دا تازه بریدونه د هغه په جواب کې شوی چې تیر ورځ ایران پلوا یمنی حوثیانو په عرب اماراتو کې بریدونه کړي چې پکې درې تنه وجل شوی وو. د یمن نه رارسیدلي عکسونو کې لیدې شي چې ودانۍ په نښه شوی. متحده عرب امارات د سعودي عرب جوړ د ائتلاف غړی هیواد دی. سوچ کال 2015 راسي د حوثي باغیانو پر ضد جګړه کوي چا چې د یمن سرخار نیولې. تیر ورځ په متحده عرب اماراتو کې د پولیسو تر مخه په ابو ظبي کې درې د تیلو ټینکرو د خار نړیوال ایرپورټ باندې اور واغسته. پولیسو د خپل داسې ګمان کوي چې په دغه برید کې امکان دی چې ډرون استعمال شوی وي. په یو ای ای کې شوی په دغه برید کې دوا د هند ایو پاکستانی وګړی مړ شوی. اخوا سعودي عرب ائتلاف لخوا په سنا شوی بریدونو په عکس العمل کې د سنا مرستیال خارجه وزیر حسین الایزی په ټوئیټر لیکلی چې وجل شوو کې ماشومان هم شامل دي. نصر الدین عامر سوک چې په سنا کې مرستیال اطلاعاتو وزیر دی وایي چې په یو ای ای باندې برید د لوجه کړي چې یو ای ای د یمن په مسله کې لاسوهنه سیوا کړي. د متحده عرب اماراتو خارجه وزیر شیخ عبد الله بن زید النخیان د حوثیانو لخوا شوی د بریدونو سخت غندنه کړې و او د ډاکې ورکړې چې چا هم په عرب اماراتو برید کړي زموارو ته به سخت سزا ورکوي. د ګلپورز د امریکای کمی سلامتی سلاکار جیک سلیوان په یو بیان کې ویل چې امریکا به متحده عرب اماراتو او نړیوالو همکارانو سره په شریکه هغه ته سزا ورکوي چا چې په عرب اماراتو برید کړي دي. حوثی باغیانو دړکا کړي چې په عرب امارات کې به ډیر امکان دی چې نور بریدونه هم سیوا کړي. په واشنگتن کې یو سیډونکو تھیوډور کاراسیک وایس اف امریکې ته وویل، په داسې وخت کې حوثیانو له خوا بریدونه کېدل چې په خلیج کې تمه کېده چې تا تریخواله به راکم شي، دا ډیره د فکر وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې ډرون بریدونه پوځي معاملاتو کې انقلابي حیثیت لري چې سیاسي ګټې ترې پورته شي. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په کال 2013 کې جوړ شوی و چې کله په یمن کې ایران پلوه حوثیانو په سنا قبضه وکړه او صدر عبد ربو منصور د سعودي عرب نه د مرستو غوښتنه وکړه. د هغې وروسته سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلافي ځواکونو د حوثیانو پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي هم دي او په یمن کې سخت بشري ناورین رامخته شوی.
په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه میډیا ته ویلي دي چې د خراب موسم په وجه د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار موید یوسف افغانستان ته سفر ځنډول شوی دی. ټاکل شوی پای موید یوسف به د یو پلاوی سره نن د کابل سفر وکړي. د سفر بل کومه نیټه نه ده خودل شوی. ویل کېدل په دې سفر کې به د نورو شایانو ترڅنګ په سرحدي پوله یعنی ډیورنډ کرخه هم خبرې کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په رستو کې د ډیورنډ په کرخه یو وار بیا تاوتریخوالی رامخته شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
زی مطبوعاتو د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار موید یوسف د کابل د سفر په اړه ویلي وو چې دغه سفر نن د نهه دروازنه ټاکلې شوی وو، خو ځینې سرچینې وایي په اسلام آباد کې د موسم له امله تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا سفر به کله وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند بلال کریمی وایس اف امریکا دی ونیو ستوای د وفد په ترکیب کې به سومره کسان وي او د پلاوی به د چا په سرپرستۍ کې وي او څو وخت برازي داله نه د معلومه. خودوی د غونډې لپاره خپل ایجنډا ټاکلې ده.
تاکل سوی د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته یو هیئت راسي او دلته پر مختلفو موضوعاتو باندې لکه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک او سیاسي روابط دي او د دواړو خپل تجارت موضوعات دي، بشري مسائل، اقتصاد، مهاجرینو ستونزې، همدارنګ ځینې نورو مسایلو باندې به دواړه طرفونه خبرې کوي او د صفري نقطو ته په ورستو کې ځینې وړې وړې پیښې رامنځته شولې د دغو موضوعاتو باندې. دا مسایل دي چې تبن په خبرو کې به راځي ولې دا ډول باندې تر اوسه پورې د ایجنډا توکي نه دي مشخص.
په پیښور کې خبريال او سیلون کې عقیل یوسف زیوای ک پاکستان وفد افغانستان ته په سفر زی نو ویل کېږي چې په دې سفر کې به موید یوسف د افغان واکمن طالبانو سره د ډیورن په موضوع د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالو په افغانستان کې په موجودګۍ د ټي ټي پی د پاکستان سره د پټو خبرو او د افغانستان سره د تجارت په موضوع خبرې کوي.
دا په دغه ول باندې اهم دی چې دا څلور پوینټ څلور پنځه پوینټ کوم دی په دې باندې باندې د دوه حکومتونو د یو بل سره شیرینګ جوړ توي پوینټ شیرینګ هغه به کیږي په خو د ډیورنډ ایشو مات زمانه د خیال چې هغه به پکې مخدر عزیز د چفاقي باندې د افغان حکومت انډیویډیولي خو به د مارک سره غلي دي خدا حکومت څو وخت واضح موقف چې د یاسر اعتراض چې د مخ نه درغله. البته دغه د بار چې کوم ایشو ده دا د غیر ریلیونټ نه کېد شي چې په دې باندې خبر وشي پکې.
په افغانستان کې خبريال او د کابل نیوز مشر غلام جیلانی زواک وایس اف امریکا دی ونیوز توای د ډیورن پکرخه او د عمران خان افغانستان ته د فني کډرونو لیګلو سرګندونو سره چې په افغانولس کې کمی اندېخني او حساسیت پیدا شوه لازم ده چې هغه ته په دې غونډه کې جواب ویل شي.
د موید یوسف سفر خو په دوه لحاظه ډیر مهم ښکاري چې څو ورځې مخکې بلکې د یو مدینه را په دې خوا ډیورن لاین باندې چې کوم ټینشن دی دواړو خواوو ترمنځ چې کوم اختلافات دي هغه په افغانستان کې ډیر حساسیتونه راپارولي دي. دا هغه په خوا کې عمران خان چې کومه خبره وکړه هغه دا حساسیتونه لا زیات کړل. دغه خبره چې موږ غواړو فنی قدر افغانستان ته ولیږو خلک داسې فکر کوي چې په دوه ترتیب باندې پاکستان غواړي د افغانستان اقتصاد او اداره د خپل کنټرول لاندې راولي.
په پیښور کې جرنالیستا فرزانه علي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن پوله کله هم د پولي دواړو غاړو ته پرتو خلکو د قبولولو وړ نه ده. زکه چې د پولی دواړو غاړو ته د خلک کورنۍ لري.
امارت اسلامی او طالبان به شک دي، لیکن ټول نمک کې هغه افغان دي او هر افغان د پاره دغه چې کومه بارډر ده، ډیورنډ لاین ده، هغه حساس مسله ده، حساس مسله ای او حساس مسله پاتې کیږي او هغه اغي باندې آسی فیصله غواړي یا اغي حل غواړي څنګه چې اغي خوخه ده او اغي خوخه ده چې دا بارډر چې ده دلته دونه دا سيزونه نه دی پکار.
پروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ډیورن باندې ځینې پیښې رامنځته شوې. د پاکستان پوز او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت یې تایید کړی وو. د پاکستان دا دریز دی چې د افغانستان سره په پوله ډیورن کرخه ازغن تار زکه لګی چې د ترهګرو د تګ راتګ لار ونیسي. د ډیورن کرخه په کال 1993 کې د برتانیې حکومت او د افغانستان امیر عبدالرحمن ترمنځ په یو معاهده کې راخکلې شوې وه، خو د افغانستان حکومتونو کله هم دا کرخه د نړیوالې پولې په توګه نه ده منلې، خو پاکستان وایي دا یو عالمی پوله ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
اوس په خبری خبرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن د وایس اف امریکا ډیوا زمو همکار مختار خلیل کوم مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او څه خبرې تاسو لپاره راغونډ کړې ده، راځي چې په ګډه یې واورو.
13 اگست کې د افغان طالبانو په افغانستان کې په اقتدار کې دراتلو نه راپدی خو د عام افغان وګړي جون ورستر وده اغیزمن کیږي. د خلکو امروزه کار روزګار تبا شوی دی او د افغانستان د کل آبادی یو لوی برخه پر روان جمی کې د بنیادی اسانو د نشټوالي له سبب د سختو خطرو سره مخ ده. د افغان طالبانو حکومت په عالمی سطح تر اوسه پورې یو ملک هم لانه دی تسلیم کړي. هم دغه وجه ده چې د افغان طالبانو په واک اختیار کې راتلو سره د افغانستان خپل نقد رقمونه نیولې شوې دي. په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه اداریه کې افغان ولسته د دوی د ایثار کړې شو رقمونو ورکولو وینا کړې ده. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په شروع کې لیکلي دي، اگر که افغانستان کې بازارونو کې دکانونه د خوراکي سامان او د امروزه استعمال د نورو سیزونو نه ډک دي، خو خلکو سره دومره پیسې نشته چې ځان له خوراکي سامان او نور شیان واخلي. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو او د طالبانو په اقتدار کې دراتلو ورستو د عام استعمال او خوراکي سامان نرخونه سو چنده زیات شوي دي. کوم خلکو چې د موجوده بدو حالاتو دراتلو نه وړاندې بانکونو کې ځان له سپیسې کې خودی وی اغوی هم د خپل پیسو دراوستو د پاره په ګنټو ګنټو د بانک مخې ته په قطارونو کې ولاړ وی او چې واری راشي نو د خپل خوخي رقم راوستې هم نشي، ځکه چې بانکونو سره هم ډیر رقمونه نشته. په دې سبب بانکونو د پیسو د اخکو د پاره یو حد مقرر کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان حکومت ټول گزاران په خارجي امداد کې دو، خو د طالبانو په واک کې دراتلو نه پس خارجي امداد ټول بند شوی دی. د افغان حکومت د کلیزه بجټ 15% برخه به د نړیوال امداد نه پوره کولای شو. اوس ډاکټرانو، نرسانو، استادانو او نورو سرکاري اهلکارو ته د 1384 تنخواګانی نه دی ورکړی شوی. په طالبانو د امریکای لخوا اوس هم بندیزونه لګیدلې دي. په دې سبب نړیواله برادری ورته د څه قسمه پیسو ټکو ورکولو نه انکاری ده. اداریه لیکي چې سرکشو خلکو او حکومتونو لا د صدا ورکولو د پاره مالی زورنی ډېری اثرناکې ثابتېږي، خو کله کله دې ورانکارو سره عام او بیګنا خلک هم دل شي. دا وخت د افغانستان کل هم مالی نظام د ړنګېدو په غاړه ولاړ دی. هغه عام افغان اولس هم د بینکونو بین الاقوامي نظام نه پریکړې شوی دي، د چا چې د طالبانو یا د هغوی د حکومت پر راوستو کې هیڅ کردار نشته. اخبار لیکي اگر که صدر بایدن او د دنیا نورو یو شمیر ملکونو د افغان اولس د کړمو سمولو په خاطر افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد لیګلو اجازه ورکړې ده، خو د بین الاقوامي امدادي کمیټه صدر ډیوډ ملي بینډ وایي چې د انساني خواخوږی د امداد ورکوونکو ادارې د یو مشر په حیث زخه په اسکه غړې دنیا ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا وخت چې افغانستان کې کم حالات جوړ دي، په دې کې مونږ صرف د انساني خواخوږی په امداد ورکولو د کم غذائیت په مسله قابو نشو مونږ. په طالبانو د ادبار نکولو له سوابه ډیرو شتمنو افغانانو خپل پیسې د بانک نه اوخ کیده او چرته پټه ساتلې ده او د افغانستان نه د بهر وستو بند بنا ورلتړي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتای چې د امریکای حکومت په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بانک اوه ارب ډالر نیولې دي او دې له دلیل دا نیولې ده چې د دې پیسو د اوخو قانوني اختیارمن سوق دي. دغه شان 2.5 ارب کروڑ ډالر د یورپ په بانکونو کې ایثار کړی شوی دي. بلخوا امریکا کې د کال 2001 په 11 ستمبر د شبو ترهګر حملو ډس خوړلو خلکو د افغانستان په دې رقمونو د خپل تاوان داوی داخلي کړی دي. دې سره دا معامله نور هم ګنجلکه شوې ده. وایي چې د امریکای حکومت د 11 ستمبر د حملو د ډس خوړلو خلکو وکیلانو سره پټ پناه خبري شروع کړي دي او کوشش کوي چې د دې پیسو سداسې فیصله وکړي شي چې دینا سرقم د انساني خواخوږی د امداد په شکل کې افغان ولس لا ورکړي شي. د افغانستان د مرکزی بانک د انتظامی بورډ یو غړي او دا وخت د امریکای د میریلند ریاست په منګومری کالج کې د اقتصادیاتو پروفیسر خاغلی شاه مهرابی نیویارک ټایمز سره د خبرو کولو په موقع د صدر بایدن حکومت له مشوره ورکړی دا چې د افغان مرکزی بانک د نیولې شوی رقم لګلګ برخه د هر میاش ذاتی بانکونو ته د ډالرو د نیلامه د پاره منتقل کول شروع کی. په دې بد طالبانو د اختیار لاندې د کارکونکو پویو اهلکارو لاسونه هم مضبوط شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړی دا چې امریکای اگر که افغانستان کې جنگ بیلو دے دے خود دی دا مطلب هم نه دی چې د شلو کالو د جنگ په دوران کې چې امریکای د افغانستان کمی ادارې سره کار کړی دی نو د هغې انجام بګینی د منځه وتل یا ختمی دل وی. د افغانستان د مرکزی بینک د بچکول اوس هم وخت شته دی.
د ترکمنستان سره په پوله د افغانستان په لویدیځه صوبه بادغیس کې د ګولیا دوشنبه په ورځ د ماسپخین نه وروسته 2 ځله زلزله شوې او لږ تر لږه 22 کسان پکې مړه شوي دي. د ای پی خبري ادارې تر مخه داسې یوه څرګندېږي چې په زلزله کې د مړو شمیر سیوا کېدل شي. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا جواز همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د لویدیځ بادغیس ولایت په زلزله کې د مړو شمیر 28 تر رسیدلې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دغه زلزله کې چې د ګولیا دوشنبه په ماسپخین باندې شوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی وویل چې زلزله په لری پرتو سیمو کې رامنځته شوی او مرګ ژوبله خای تر دې هم زیات شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دغه شبې زلزلې ځواک د ریختر په کچه 15.3 درجه اټکل شوی. دغه زلزلہ او ورپسې نور واړه ټکانونه په بادغیس، غور او هرات ولایتونو کې هم محسوس شوی، خو د مرګ ژوبلې راپور وڅخه یوازې له قادس ولسوالۍ څخه راغلی دی. د امریکا د جیولوژیکي خدماتو ادارې ویلې چې د زلزلې مرکز د بادغیس مرکز قلیناو څخه 1.5 کیلومتر ختیځ اتلس 1.8 کیلومتر د مزکی په تل کې و. په لومړنیو راپورونو کې راغلی و چې په زلزله کې 6 کسان مړه شوي او 4 ژوبل شوي او په سلګونو کورونه پکې ویجاړ شوي دي. د راپورونو له مخې له یاد زلزلې د مخه په سیمه کې سخت بارانونه شوي و چې له عملې د خامو خښتو او خټو جوړ کورونه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوي و. د طالبانو د ویان مرسیال همدارنګه وویل چې په دغه زلزلو کې له 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ شوي دي او د یاد ولایت اوسیدونکو ته څناڅه مالی زیانونه او وخت دي. سمنګانی ټینګار کړی چې حکومتي مرستندوی ټیمونه سیمې ته استول شوي او هڅه کوي چې زبل شوي او کورنیو ته مرستې ورسوي. پر همدې محل د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس باز محمد سروري ژورنالستانو ته ویلي چې په قادس ولسوالۍ کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي او له نړیوالو بنسټونو څخه وغوښتل چې زیانمن شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. خاغلی سروري زیاته کړه چې په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې قطع شوي او دوی د پیښې په اړه زیات معلومات نه لري. هغه ټینګار وکړ چې ژغورونکي ډلې دغه ولسوالۍ ته لیږل شوي دي او په خبره یې زیانمنو شویو کورنیو ته د لا زیاتې مرستې رسیدو په هدف هڅې روانې دي. پر همدې محل د طالبانو رهبری په یوه اعلامیه کې لملي او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غوښتي چې
د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې زلزله ځپلو خلکو ته بشری مرستې ورسوي. په دغه اعلامیه کې راغلي موږ په نړیوالو مرستندوی ادارو بشری بنسټونو غږ کوو چې په بادغیس ولایت کې له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او له موږ سره د دغې سترې واقعې په اړه همکار ووسی. خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نن د نهیا سې شنبې په ورځ ویلي چې تر زلزلې وروسته په سیمه کې سرپنا، لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې مرستندوی بشري ادارې جدي هڅې کوي چې ځپل شویو ته مرستې ورسوي. دا زلزله داسې مهال کیږي چې ملګري ملتونه وایي د واورو او بارانونو له کبله یو شمېر لویې لارې تړل شوي او وړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن شوي دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي. پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو تور لګولې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل بدتره معاشي او انتظامی ناکامونه پام اړولو لپاره مذهب کارول غواړي. څېړونکو د مخالفه ګوندونو دغه تورونه په ځای بولي او وایي ملکي انتخابي قانون د لاندې هم مذهب د سیاسي او انتخابي ګټو لپاره کارولو باندې پابندي ده. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن امریکا دیوا خبريال پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وروځ وړاندې مطبوعاتو کې د وزیر اعظم عمران خان د مدینه د ریاست رو او پاکستانی ټولنې بیا جوړخ په نوم یو مضمون خپور شوی او د تخبرګون کې په قومي سملې کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف په وزیر اعظم باندې د خپل بدتر سیاسي او معاشي ناکامو په ټولو لپاره د مذهب د کار لوبولو الزام لګولې دي. د خپل یو ټویټ د لارې شهباز شریف ویلي هغه په دې اندېښمنه ده چې وزیر اعظم عمران خان څنګه د خپل انتظامی او معاشي ناکامو لپاره د مذهب په شا پټېدل غواړي. وړاندې د ملک بل لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم په وزیر اعظم عمران خان باندې الزام لگاولیو. سیرون کی امتیاز عالم دا مخالف سیاست مداران و وزیر اعظم عمران خان پا زد مذہب دا سیاسی او شخصی گٹولا پارا کاراولو بیانون پا زیبولی.
ایوب خان کے ماڈل کی ان کی تعریفیں صبح شام وہ کرتے ہیں، وہ سے یہ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی باتیں، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں نہیں چل سکتی.
اغول بیا عمران خان په دې معاملې د لوی تضاد مخکار دی. کله عمران خان د ایوب خان د دور نه متاثر ښکاری چې بنیاد د امتیاز عالم په خبره د دغه نظام په لالچ ایښودل شو او د ټول ملک سرمایه او سو خاندانونو سره جمع شوی و، او دې سره بیا عمران خان د مدینی د ریاست د لاندې د ټولو انسانانو د برابرۍ خبره هم کوي. دا په داسې وخت چې سیړونکو او قانون پوهان انتخابي کمیشن کې روان پی ټی آی فنډینګ کیس کې پاتې تر اغلې فنډونو سرچینو نه معلومېدو په سر د پی ټی آی کیس ډیر کمزورې ګڼي. د دغه کیس مدعی او د تحریک انصاف بانی غړي اکبر اسبابر هم د وزیر اعظم په دغه بیانیې نیوکې کوي. اغه ټویټ کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان نه د مدینه ریاست جوړول غواړي. خود اکبر اسبابر په خبره د مدینه د ریاست روح او اغه وخت جوړول شو کله چې انتخابي کمیشن هم دا اومنل چې واکمن تحریک انصاف ګوند پارټي تر اغله فوندونو سرچینه خودلو نه ډډې کوي. د انتخابي کمیشن په خوانی سکتر او سیډون کې کوردل شاد د مذهب د سیاسي او انتخابي ګټو لپاره کارول د ملکی قانون په ضد بولی.
الیکشن کمپین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال اب دیر ہے، بہت دیر کے بعد شہباز شریف نے اگر اعتراضات کیے ہیں تو وہ پھر اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ پھر وہ الیکشن کمیشن میں بھجوا دیں.
اغول کې شهباز شریف او غوړین اوس هم په دغه الزام د وزیر اعظم عمران خان په ضد ریفرنس یا قضیه انتخابي کمیشن ته لیږلی شي. نو مور زیاته کړه که هم عمران خان د تیرو درینی مقال راهسه د مدینه د ریاست خبرې کوي، خو حقیقت دا ده چې پاکستان اولس د هغه دا بیانیه رد کړي ده. او لوی مثال دا ده چې د کوردل شاد په خبره واکمن تحریک انصاف ګوند ته د ملک په لر او بر کې شوي زمینی ټاکنو او خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو کې ماته شوې ده. سرګند دی په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په رستو کې شوي بلدیاتی انتخاباتو کې د مات تاثر بې ځایه بولی، او واکمن ګوند په دغه انتخاباتو کې د میر په څوکو باندې د بری دعوه کوي. د مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د خپل سیاسي ګټو لپاره د مذهب کارت کارولو تورونو ته اکثر عمل کې د وی او ای ډیوه د واکمن تحریک انصاف ګوند کمغړو سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ دا حکومت څخه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوی بحری سیلنگ کلب او بحری فارمز د ړنګولو د حکم په اړه سپیناوی غوښتی دی، او په دې اړه یې د سمندري ځواکونو پخوانی مشر ایڈمیرل ریٹائرڈ ظفر محمود عباسی ته د جنوري تر 19 نیټې پورې وزیر اعظم کابینه یا د کابینه سیکرټری ته د وړاندې کېدو هدایت کړی دی. د قانون پوهانو وینا ده چې پوز د خپلو جنگي مقصدونو لپاره ځمکه کارولی شي، خو پرې کاروبار نشي کولی او نه یې د سنورو ګټو لپاره کارولی شي. د اسلام آباد څخه د وایس آف امریکا ډیوا خبریاله رابیا پیر په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د اسلام آباد های کورټ د حکومت څخه په غیر اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق او جسټس میا ګل حسن اورنګزیب دوه کسیزه بنچ د پخوانی بهریه د مشر ظفر محمود عباسی له خوا د وکیل اشتر اوصف په ذریعه دایر کړی سوی اپیل اوریدنه وکړه. اپیل کې هغه پریکړه چیلنج کړی سوی و چې د بهریه فارمز او بهریه سیلنګ کلب غیر قانوني ګرځول سوی و. د دوی په ځای دایر کړی سوی درخواست کې ویل سوی و چې بهری مشر د غیر قانوني و د پرانستی کولو څخه خپل د سوګن سرغړونه کړې و. حکومت که څه هم تر دې دمه په دې اړه خپل خبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې وی او ای ډیوا د مشر قانون پو قاضي انور څخه وپوښتل چې د عدالت دغه حکم عملي کولو په اړه د حکومت څه ذمہواري جوړیږي، نو د خپل جواب کې وویل
قانون خدا وایي چې دا دفاع پو سجدي چې فوید کای افوسته کنه وی دی د دې کار د ملک دفاع دی، دا پبلک پراپرټي باندې دی، دا نشو کوی د دې او دې ته چې کوم زمکه شوی وي هغه ډیفنس پرپز لپاره وي. نو دا کراچۍ کې چیف جسټس هم وی وي اسلامباد های کورټ خو دا نیبر کلب او دا چې کوم هغې وي چې دا تاسو پبلک پراپرټي باندې جوړ کړی دی دا فضا خو چې بندې کړی. اوس خبر دا ده قانون او د آئین حکومت وی نو بیا خو پکار دی چې هغه د قانون آئین باندې چې عمل درآمد وشي، او که نه وي د حکومت
په اپیل کې ویل سوی چې پخوانی نیول مشر 45 کاله د پاکستان په بحریه کې افسر او بیا مشر پاتې سوی، دغه اپیل باندې کېدونکې پریکړه د منول وړ نه ده او باید باطل کړی سي. د اسلام آباد راول ډیم سره نږدې شاوخوا 45 کاله وړاندې یو سیلنګ کلب جوړ کړی سوی و. اسلام آباد های کورټ د غیر قانوني ګرځولي او کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي ته د دې د ډنګولو حکم ورکړی و. سپریم کورټ بار د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه ستایلې او دا د قانون د عملداري اړخته یو ګام ګرځولی. دغه اوریدنه په داسې حال کې سوی چې د فوج د استوګنې په ادارې ډی ایچ ای باندې هم نیوکې کیږي چې ځمکه په غیر قانوني توګه نیسي او د کاروبار د پاره کارول کیږي. لاهور های کورټ په وروستیو کې ویلي وو چې ډی ایچ ای د ځمکو قبضه کړپ دی، خو فوج دغه نیوکې ردوي او دریز لري چې ډی ایچ ای باقاعده د یو آرډیننس لاندې کار کوي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا مردان خار کې د ترهګرۍ په ضد عدالت د پی ټی ایم په اوو غړو جوړې کړل شوې د بغاوت مقدمه ختم کړي او اوو غړي یې بړي کړي دي. دا مقدمه په کال 2019 کې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پیخ روستو د احتجاجونو له امله لګول شوې وه. وړاندې هم په داسې قسمه مقدمو کې د پی ټی ایم غړي خوشی کړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په رپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وکیل کفایت الله ایډوکیټ وایي د مردان ضلع د ترهګرۍ په ضد د عدالت قاضي عبید خان د پی ټی ایم د او کسانو په ضد هغه د بغاوت مقدمه ختم کړي کوم چې په کال 2019 کې د خړ کمر د پیښې وروستو د احتجاجونو وروستو لګول شوی وي. دوی وایي د پی ټی ایم په غړو د یو سل سلیریش اے، یو سل درې پنځوس اے او 780 مقدمه درج کړي شوی وي، خو دوی بیا وایي د پولیس سره دا اختیار نشته چې یو وګړي باندې د بغاوت مقدمه درج کړي. کفایت الله ایډوکیټ وایي دغه مقدمه د غورزنګ په غړو په دی وجه لګول شوې دي چې د هغوی اوازونه غلي کړي.
او سیدیشن کې څنګه همیشه ست خلکو د دباولو لپاره
د شمالی وزیرستان په خړ کمر علاقه کې دوه کال وړاندې په کال 2019 کې د مئی په 28مه نیټه په یو پوزي چیک پوستا د ډزو په پیخه کې د پی ټی ایم 15 پالان وجل شوی وو او دریش نور جوبل وو. د دغه پیخي ورستو په ټول هیواد کې مظاهره شوی وي او په مردان ضلع کې د پریس کلب په وړاندې هم د مظاهرو په نتیجه کې د پی ټی ایم په وو غړو مقدمه درج کړی شوی وي. څو ورځې وړاندې د پی ټی ایم پال حیات پیغال هم د سایبر کرائمس په قضیه کې بری کړی شوی وو. په مردان ضلع کې د پی ټی ایم په وو غړو حسن ناصر، محمد بلال، اسرار ساپی، کریم الله، فرید الله او اقبال هوتی باندې درج د بغاوت د مقدمه په کال 2020 کې په عدالتي توګه شروع کړی شوی وي او د دوی وکیل وایي د ثبوتونو د نشوالي له امله عدالت دغه مقدمه ختم کړی دی. په مردان خار کې د پی ټی ایم مشر حسن ناصر وایي دوه کال وړاندې د دروغو په دې مقدمو کې و زورول شول. دا وخت هم د پی ټی ایم مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي د ریاست په ضد په ویناګانو او کرکې خورولو د تورونو په قضیو کې بندیوان دي او عدالتي مقدمه پر روان دي. د پاکستان حکومت او پوز په پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه په پیسو اخستو او بهرنی ایجنډا چلیدو تورن کړي دي، خو پی ټی ایم دا تورونه رد کړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وی ڈیوا دا خبری رپورٹونه مو واوریدل او د خبرونه پروسی برخه کې وارسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. دا اداري تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
امریکنیان هر کال د جنوري دریم ګل نامتو پادری ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د سویل ریاست الاباما نه د عیسائی مذهب د باپټیست فرقې پادری وو او په امریکا کې د نسلي بیلتون خلاف د کیدونکو جنگ مشر وو. د دې جنوري په 15 تاریخ د هغه عمر 93 کال تر رسیدلې ده. د امریکې افریقن اوسیدونکو د امریکې په ځینو برخو کې د افریقانیانو پر ضد د نسلي بیلتون د نظام بدلولو کوشش کولو، په دې حالو ځلو کې د امریکنو افریقانیانو خلاف فسادونه شروع شول. په دغه موقع ډاکټر مارټن لوتر کینګ د اولسي حقونو د یو تحریک مشري وکړه چې بنیادی په بې تشدد احتجاجونو وو. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د هندوستان د عظیم مشر د مهاتما ګاندی نه ډیر متاثر وو. په دې سبب هغه د اولسي حقونو د حصول لپاره شپږ اصول وټاکل چې د عوامي بایکاټ، پر لتونو، پر امن جلوسونو او د سیول نافرمانۍ د نورو عدم تشدد په اقداماتو کې د اولسي حقونو لپاره د احتجاج کوونکو رهنما اصول وګرځول شول. په دې حق له د خپل کتاب کې تفصیل بیان کړی دی. د هغه د کتاب سرخطو د ازادۍ په لوري جدوجهد. په دې کې لومبه دا خبره لیکده چې د حوصله مندو خلکو د پاره عدم تشدد د جون یو لار ده چې په هغه د عمل کولو په ذریعه دوی د بدو قوتونو مقابله کولی شي. دویمه خبره عدم تشدد دوستان جوړی، د خلکو زړونه ګټي او د خلکو په منځ کې روغی جوړی راولي. درېمه دا چې عدم تشدد خلکو لنا بلکې بے انصافی لماتي ورکې، ځکه چې عدم تشدد دا تسلیمۍ چې د بدای قوتونه بد خلک نیوي بلکې خپل متاثرین وي. څلورم اصول دا بیانوي چې د کرمونو خلک عبرت اخلي او دوی کرمي بغیر د انتقام اخستو په ځانونو قبلي. د عدم تشدد پنځم اصول د کرکه او نفرت په ځای د مینې او محبت په لار تک خوخی. او د عدم تشدد شپږ اصول چې ډاکټر کینګ و ذکر کړی و دا بیانوي چې فطرت تل د انصاف ملګری وي. د ډاکټر کینګ او د هغه د اولسي حقوقو د تحریک عظیمی کامیابی په کال 1964 کې راخکاره شوې. کله چې د اولسي حقوقو قانون منذور کړي شو، د کم ترمخې چې عوامي ځینو کې په نسلي بنیادونو د یو بل نه بیل پاتې کېدل غیر قانونه عمل وګرځولې شو، او په روزګارونو ورکولو کې د رنگ، نسل، مذهب، جنسي فرق او د قامیت په سوچ بندیز لګولې شو. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د کال 1988 په 4 اپریل د یو قاتل د لاس په ډز قتل کړی شو. دغه وخت د عمر یو کم سلويخت کاله وو، خو هغه چې کومه ورسره رستو پرې خو دی دا هغه ژوندې ده. دا هغه نه پس لسو کالو کې دننه د نسلی بلتون متعلق قوانین ختم کړی شول، او نن ورځ نسلی بلتون او نسلی کرکا د قانون مطابق یو سزاوار جرم ګرځولې شوی دی. د ډاکټر مارټن لوتر کینګ د جون ته زیاده هغه د دې قول نه کېدی شي چې د یو انسان ټول تلل د هغه په خوشاله حالاتو کې د جون تیرولو په وخت نشي کېدی، بلکې د هغه اندازا په تکلیفونو او سختو کې د ورځو شپو تیرولو په وخت کېدی شي.